السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن جمعه د سمبولي یا وګي څورلسمه او د سپتمبر پنځمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د افغانستان ختیځ سیمې په تیرو نږدې څلورویشتو ساعتونو کې څلور ځله د زلزلو ټکانونو لړزه ولیدي. د امریکا د جیولوجیکي سروې اداره وایي په دغو ټکانونو کې تر ټولو پیاوړی هغه د تیر ماخوستن و چې شدت یې د ریختر په کچه 15.6 درجې و. دا په داسې حال کې ده چې د ژغورنې ډلې او خلک لا هم په کونړ کې د اګست د 1 نیټې د زلزلې د پلټنو په عملیاتو بوخت دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت ویلي هغې زلزله کې د مړو شمیر له 2200 اوښتی او په خبره یې 3640 تنه نور ټپیان دي. زلزلې د کونړ د نورګل ولسوالۍ مزاردره او د غراز د څوکۍ چاپېدرې او ماڼوګۍ ولسوالۍ کلي ځپلې دي. ښاغلي فطرت ویلي چې زیانمنو شوو سیمو ته لومړنۍ مرستې رسېدلې. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وایي شپږ ویشتو هیوادونو له جګړې وروسته اوکراین ته د امنیتي ضمانتونو پر ورکړې هوکړه کړې. ماکرون پرون پنجشنبه په پاریس کې د اوکراین په اړه د یوې غونډې له کوربتوب وروسته ویلي دغه هیوادونه پر دې هم سلا شوي چې د ډاډمنونکي ځواک په توګه خپل ځمکني سمندري یا هم هوایي ځواکونه اوکراین کې ځای پر ځای کړي. هغه زیاته کړې چې له یادې طرحې د امریکا د ملاتړ مسله به راتلونکو ورځو کې نهایي شي. د اوکراین د شاوخوا دیرشو ملاتړو هیوادونو مشران د پاریس په غونډه کې سره ټول شوي وو. تر غونډې وروسته د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ویډیوي کانفرنس هم ترسره شو. د هنګري چارواکو د اتو میګ 9 جنگي جیټ الوتکو د کلیدي پرزو د ورکېدو او اوکراین ته د احتمالي لیک په اړه پلټنې پیل کړې دي. سرچینو د آزاد اروپا آزادۍ راډیو هنګري څنګه ته ویلي چې ورکوشو پرزو کې هغه الکترونیکی وسیلې هم شامل دي چې د دغو الوتکو موقعیت او تسلیحاتي سیستم کنټرولوي. د الوتکو دا پرزې له هغه هوایی اډې ورکشوي چې دا ډول شل جنگي الوتکې پکې پارک شوې دي. دا د پخوانی شوروي اتحاد د وخت جنگي الوتکې دي چې هنګري ځواکونو کارولې. له دې سره د هنګري د حکومت هغه تګلاره تر پوښتنې لاندې راغلې چې ویلي دي اوکراین ته وسلې نه ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جاپان پر واردېدونکو موټرو او نورو محصولاتو د ټیټي ګمرکي تعرفې فرمان پرون پنجشنبه لاسلیک کړ. پر جاپانی موټرو د ټیټي تعرفې دغه فرمان و ورځې وروسته نافذیږي. رویټرز خبري اجانس د یوې جاپانی سرچینې په حواله لیکلي چې له دې سره د جاپان پر موټرو د امریکا ګمرکي تعرفه له 20.5% څخه 15% ته راټیټه شوه. دا په داسې حال کې ده چې د جاپانی موټرو لوی شرکت ټویټر تیره میاشت ویل چې امریکا ته د دغو موټرو پر وارداتو د امریکا د لوړې تعرفې له کبله به 10 میلیارده ډالر زیان وکړي. په تیره جولای میاشت کې جاپان د یوې سوداګریزې هوکړې له مخې په متحده ایالاتونو کې د 15.5 میلیارده ډالرو پانګونې ژمنه وکړه. او د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن جمعه د درې اړخیزې لوبلړۍ په یوه بله لوبه کې سره مخامخېږي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام 9:30 بجې د شارجې په لوبغالي کې پیلېږي. د افغانستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ دغه سیالۍ د اګست په وروستیو کې پیل شوي او د سپتمبر تر 8 دوام کوي. افغان لوبډلې تر اوسه د تورنمنټ کې درې لوبې کړي چې لومړی هغه پاکستان ته بایللې، خو دویمه او دریمه هغه له اماراتو او پاکستان څخه ګټلې ده. پاکستان او افغانستان د جدول په سر کې دی او اټکل کیږي چې د یکشنبه په ورځ یا د سمبولې په 14مه به پایلو به ترسره کړي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. یو مرستکونکي سازمان وایي د کونړ زلزله ځپلو سیمو کې نږدې ټول کورونه ویجاړ یا زیانمن شوي. د دیوګل درې اوسیدونکي مو غږولی. د زلزلې د قربانیانو شمیر هم له 2200 اوښتی. افغانانو په کور دننه او بهر د زلزلہ ځپلو لاسنیوي ته دانګلي او مرستې ټوله کړې.
شاوخوا 2 میلیارډ افغانۍ تقریبا د رسیدلې دي.
فعالان وایي د مرستو جذب کې د رسنیو ونډه هم د پام وړ وه.
د رسنیو ونډه د مرستې جلبولو په برخه کې بيخي بي ساري وه.
او امریکا ټینګار کړی چې اروپای ټولنه باید د روسیې د تیلو پیر ودروي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. راځو د سر راپورته. اسلامیک ریلیف مرسته رسونکي سازمان وایي د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې نږدې 93% ودانۍ بشپړې ویجاړې شوې یا هم زیانمنې شوې دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې په هر کورنۍ کې په اوسط ډول 2 تنه وژل شوي او 3 تنه ټپیان دي. په ورته وخت کې د دې مرګونې زلزلې یو شمېر زیانمنو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې کورنلري او دا مهال شنه اسمان لاندې شپې ورځې تیروي.
اسلامیک ریلیف مرسته رسوونکی سازمان وایي چې د کونړ مرګونې زلزلې شاوخوا 93% ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړې کړې یا زیانمنې کړې دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 4مه په ریلیف ویب پاڼه کې خپور کړی لیکلي دي چې 15% ودانۍ په بشپړ ډول نړېدلي، 30% زیانمن شوي او یوازې 2% ته زیان نه دی رسېدلی. په راپور کې دغه شان راغلي چې د ترسره شویو ارزونو پر بنسټ په هره کورنۍ کې په اوسط ډول 2 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د یکشنبې د شپې نه وخته د اګست 1 د ریختر په کچه د 6 درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول په کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړول. دا پیښه په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تر ټولو وژونکو زلزلو څخه ګڼل شوې ده. د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پنجشنبه ویلي چې په دې زلزله کې 2215 تنه وژل شوي او 3640 تنه ټپیان شوي دي. هغه په خپله اکسپانه دا هم لیکلي چې د لټون او ژغورنې هڅې لا هم روانې دي. په بېلابېلو سیمو کې خلکو ته خیمې درول شوي او د بیړنیو لومړنیو مرستو لیږد په منظم ډول روان دی. خو د دې مرګونې زلزلې یو شمېر زیانمنو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې نور اوسېدو ته کور نه لري او د ځینو کورنیو لپاره خیمې هم نه دي ویشل شوي. د څوکۍ ولسوالۍ د ډیوه ګل درې اوسېدونکی جاوید وایي چې دی دا مهال خیمه هم نه لري او له سختو ستونزو سره مخ دی. ابرار د څوکۍ ولسوالۍ بل اوسېدونکی دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی. دی وایي چې د خپلې کورنۍ له 2 ماشومانو سره تر یوې خیمې لاندې په خورا خراب حالت کې شپې ورځې تېروي.
کورم دغه څه خراب شوی دی، بارم خیمې ووهلې دي، تقریبا چې 2 ماشومان هم دي او ټول همدغه د ترپال لاندې دي او ورباندې کې ژوند کوي. ډېر زیات تکلیف دی، ډېر زیات بېګا د شپې باران وي، ډېر زیات تکلیف و ماشومان دلته جومات کې خو هغې له ورغلو، خو ډېر مشکلات او ډېرو ستونزو سره خلک مخ دي، ډېر زیات.
دا زلزله ځپلې په داسې حال کې د سرپناه او لومړنیو امکاناتو له نشوالي شکایت کوي چې تېره شپه یو ځل بیا یوې زلزلې د افغانستان مرکزي او ختیځ ولایتونه لړزولې دي. د امریکا د جیولوژي ادارې اعلان کړی چې دا زلزله د افغانستان پر وخت د شپې 9:30 رامنځته شوې. مرکزي د جلال آباد ښار په 14 کیلومتره کې و، ژوروالی یې 10 کیلومتره او شدت یې د ریختر په کچه 15.6 درجې ښودل شوی. تر اوسه د دې زلزلې د تلفاتو او احتمالي زیانونو په اړه جزئیات نه دي خپاره شوي. مخکې تر دې هم د سپتمبر په 2 د ریختر په کچه 15.5 درجې او د سپتمبر په 4 د ورځې لخوا د ریختر په کچه 4.1 درجې زلزلې شوې وې چې د دواړو مرکز د جلال آباد ښار شاوخوا سیمې ښودل شوې وې. یو شمېر زیانمن شوي وایي د زلزلې په لپسې ټکانونه سخت اندېښمن کړي دي. تر دې چې ان هغه کسان چې کورونه یې لا د اوسېدو وړ دي غوره ګڼي چې خپلې شپې ورځې تر شنه اسمان لاندې تېرې کړي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. له پرون سهار راهیسې تر ماخوستن 9:30 پورې په کونړ او ننګرهار کې د زلزلې 4 ټکانونه حس شوي دي چې تر ټولو زورور زلزله هم د تیر ماخوستن 9:30 و چې شدت یې د ریختر په کچه 15.6 درجې ښودل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې هلته د اګست 1 نیټې د زلزلې د قربانیانو شمیر له 2200 اوښتی دی.
د طالبانو حکومت وایي د تیر یک شنبې د شپې د زلزلې د مړو شمیر 2215 تنو ته او د زخمیانو بیا 3640 ته پورته سوای دی. د خبره د طالبانو حکومت مرستیال وایان حمدالله فطرت د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکسپانه لیکلې ده. هغه زیاته کړې چې د ژغورنې او پلټنې هڅې لا هم دوام لري او په بېلابېلو سیمو کې خلکو ته خیمې نصب شوي او د لومړنیو او عاجلو مرستو انتقال په منظم ډول جریان لري. د زلزلې د ځینو قربانیانو کورنۍ او د دې سیمو اوسیدونکي هم وایي لا هم ځینې کسان تر خاورو لاندې پاتې دي. د کونړ ولایت د نورګار ولسوالۍ د اورک کلي اوسیدونکی 28 کلن حسن جان وایي د کورنۍ ولس غړي د دوشنبې په شپه زلزله کې مړه شوي او تر وو نور ټپیان شوي دي. حسن جان خپله هم سخت ټپي دی او دا مهال د ننګرهار ولایت په صحت عامه روغتون کې بستر دی. د ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د کورنۍ ځینې غړي د ویجاړ شوي کور تر خاورو لاندې پاتې دي.
یو مې ښځه وه او درې مې ورېرونه وو او یو مې بل مسی وو. یو وراره مې وو، یو یې ښځه یو یې لور وه. او یو مې د تره زوی وو، دوه زامن وو او یو یې لور وه. دغه 10 کسان شهادت ورسېدو. زه په خپله زخمي مه، دا پخڅه او دا چرجونه مې برش والي وو او دا پخڅه مې ماتې دي. او سرپنا سرپنا خو نه شته، ځکه چې کورونه خو ټول هوا شو، خاورو سره خاورې شو. د سپېره بیا په خلک ناست نه. اوس هم ځینې ځایونو کښې خاورې لاندې شته دی. زموږ شهیدان خو یو درې دانې پاتې وو، پرون را ووتل. نور ځایونو کښې هم شته دی، ځینې شته چې اوس هم کښې شهیدان پراته دي. مطلب
د کونړ د نړۍ ولسوالۍ نورګل ولسوالۍ ته د مرستو او ژغورنې لپاره ځینې ورغلي خلک هم وایي چې لا هم په ځینو هغو سیمو او درو کې چې د زلزلې له امله په بشپړه توګه ویجاړ شوي او د وسایطو د تګ راتګ لارې پکې نسته، د ګڼو کورونو اوسیدونکي تر خاورو لاندې پاتې دي. له دې ډلې د نړۍ ولسوالۍ یو قومي مشر عبدالرحیم سالارزای چې له خپلو نږدې 400 کلیوالو سره نورګل ولسوالۍ ته د زلزله ځپلو مرستو ته ورغلی، ازادي راډیو ته وویل
باقي کورونه لا اوس هم داسې دي چې هغوی دغه دي، دا د خاورو لاندې دي، دغو مړي او جسدونه چې هوایي ځواک لانړ شي پوښتنه ونه کړي، نو هغو ځانه ځانه درې دي، غرونه دي، سمه پلټنه ونه شي، نو داسې معلومات چې د دې نه د کونړ د ولسوالیو خلک ورځي، نو هغو ته هېڅ پته نه لګي. غوښتنه هم دا ده چې کونړ ولایت د والي صاحب محترم ملن نړیوال لیدنه وکړي، ورشي او ټیمونه ورشي او دا ټوله ساحه چې کې وي ګوري عملاً چې د خلکو هغه کوم پاتې شونې چې دي چې هغه جسدونه یې راویستلی شي او خاورو ته وسپارلی شي او د هغوی تسلي وشي.
دا په داسې حال کې ده چې نن پنجشنبه د سپتمبر په 4 هم د افغانستان ختیځې سیمې یوې زلزلې بیا لړزولې دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د وږي په 13 وویل دا زلزله چې د افغانستان په وخت د سهار په 10:52 وسوه، مرکز د جلال آباد ښار په 13 کیلومترۍ کې دی. ژوروالی 10 کیلومتره او شدت یې د ریختر په کچه 4.2 درجې دی. ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکو او د بېلابېلو ولسوالیو اوسیدونکو او ولسوالانو ازادي راډیو ته وویل چې نننۍ زلزلې چاته کوم زیان نه دی اړولی، خو د روغتیا نړیوال سازمان هم د پنجشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه تازه خپور کړي راپور کې ویلي چې د ژغورونکو عملیاتو په پرمختګ کې او د اجسادو په راایستلو سره به په راتلونکو ورځو کې د کونړ د مرګونې زلزلې له امله د مړو شمېر لوړ شي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما استازي مرستیال او د بشري چارو همغږي کوونکي اندریکا راتورت بیا ویلي چې په کونړ کې د وروستۍ زلزلې له امله اغېزمنو شویو ځینو سیمو سره هیڅ اړیکه نسته. نوموړي 4 شنبه د سپتمبر په 3 په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال وویل سیمې ته آن د هلیکوپترو لیږلو او هلته د ناستې لپاره هم ستونزې موجودې دي چې د ژغورنې عملیات یې سخت کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره یکشنبه د اګست په 1 د شپې ناوخته سختې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس 6 درجې و د ننګرهار او کونړ ولایتونو بېلابېلو ولسوالۍ ولړزولې او زرګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله، چې لا هم د طالبانو حکومت هوایي ځواک او مختلفې ادارې بېلابېل نړیوال سازمانونه خیریه بنسټونه عام ولسونه او روغتیایي ټیمونه په سیمه کې په ژغورونکو عملیاتو او اغېزمنو ته په مرستو رسولو بوخت دي.
اوریدونکو په همدې مسله کې پاتې کیږو. دغه زلزله ځپلو سره د مرستو چارې روانې دي. راپورونه ښیي چې په کور دننه او دغه راز بهر کې افغانانو شاوخوا 2 میلیارده افغانۍ د دغو زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره راټول کړی دي. دا چې د مرستو رسونې چارې څنګه دي او دغه ژمنه سوې مرستې څومره کفایت کوي پر همدې اړوند نورو مسلو د سوداګری خونې د مدیر پلاوی له مشر ازرخش حافظي سره زموږ همکار احمد شیبر دا مرکه کړې ده.
یعنی د ناورین په پرتل ډیر لږ ده د مرستو شمول شوې دي. د بیملي مرستو په پرتل اوس د خپل افغانانو مرستو زیاته ده.
د افغانانو د مرستو تاسو څه معلومات لري چې څومره مرسته تر اوسه پورې افغانانو کړې؟
شاوخوا 2 میلیارډ افغانۍ تقریبا دا رسیدلې دي. دلته د تجارت سرمایه‌ګذاري د افغانستان هم د امداد لپاره کمیټې جوړ کړې دي. د ولایتو په کچه هم کمیټې جوړ شوې دي. د لوی سوداګر د افغانستان ملکه میرویس عزیزي او عبدالرحمن جنرال کوزی هغه مور دوی ډېرې مرستې کړې دي. خو هر یو د خلک چې کوم دي متوسط کوچنی تشبثات لري دوی هم مرستې کړي.
او په خپله تاسو سره ارقام شته د کوم کسانو چې ډېرې مرستې کړي دي دوی څومره مرستو شمنې کړي دي؟
مخکې خو د حواله میرویس عزیزي او تک عزیزي ګروپ مشر 500 میلیون افغانۍ ویلو بیا وروسته زیات کړل. او حواله عبدالرحمن کوزی 10 میلیون ډالر ویشي زو ورکړل.
بله مهرباني.
ملل متحد ویان ویل چې موږ 3 میلیون مرسته کړې دي او 9 میلیون نور هم مرسته کوو چې 14 میلیون ډالر. او تاسو پیس دغه مرسته خو بیا لګښتونه لري، ادمنستریشن کاست لري، نور مصرفات لري.
دغه لګښتونه چې تاسو د نړیوالو مرستو یاد کړل، آیا اغه هیوادونه چې د مرستو ژمنه کوي مثلا بریتانیا او ویلس 1 میلیون پاوند کومک کوي، چین ویل دي سي 40,000 ډالر مرسته کوي، حتی دغه مرسته هم نور لګښتونه لري.
او خدای مې سن کاسلري دوی اکثرا زموږ د مارکیټ څخه شې نه راني سي په خپل کای کرایې په باندې راځي نو شې او په هر صورت یو هیواد په کچا چې یو شهر 3 میلیارډ نفوس لري 3,000 ډالر یې دا خو دې پیسې نه دي.
دا ډېر کم دي، ډېر شک نشته.
یو عادي سوداګر دونه پیسې ورکړي دي.
افیسي صاحب، یو اټکل کولای شي مثلا د نړیوال سکوم مرستې کوي، فرضاً یو هیواد 1 میلیون ډالر کومک کوي، څومره فیصدي ممکن د دوی لګښتونه شي؟
دوی مستقیماً افغانستان سره مرسته نه کوي، دوی پیسې ټولوي یا به سلیم صورت ورکوي یا سرمیش نړیوال سرمیش ته یا انجوګانتي ورکوي چې دا پیسې ورسوي. یو کمیشن او خزانه اخلي
او د دې دوی پیسې نو په دې حساب باندې وخت باید پیټیر شي تر څو پورې له زلزلې زپولو سره دا مرسته وشي.
څنګه
مال زمان نه غواړي، زمانګیر نه دي دا پیسې تر څو پورې له خلکو سره د دې مرسته
کې شي. اوس خو هم د خپل خلک د افغانستان متشبثین او حکومت په ساحه کې دي د مړي وباسي د هغوی د تدفین لپاره د ګورټونو ورکی او دا په خپل د پروسیجر دی استل او دا واخدیر سخت دریز زایدی د کورنل دیل ول رینلری د قرنې سیمه ده. هلته سکوټرونه ولول او دلته کار پیل کول خدا ډیر تور غوړي، ډیر خلک ځو مست سوشل تر کان او نور وسایت تاسو ورسی کریټر ورسی تر سوشل د خلک د خاورې لاندې څو بس ما تر اوسه پورې به نړیوال مرستې نه در رسیدلې. یوازې د قطر او امارات یو څه ګاډي د ټرکونه چې د هغوی بیرقونه پکې زلندې وي د غنمو نور شیان اړتیا ولر. خلک هلته خو باید پخه ډوډۍ وخوري، هلته خو پخه ځای نه لري، نوشې نه لري، کور نه لري.
البته د هند بهرنیو چارو وزیر هم د چهارشنبه پر ورځ ویل چې د دوی مرستې کابل ته رسیدلې دي، نو ممکن دا هم وسیله
ده. مرستې په الوتکه کې یو څه دوا، یو څه خیمه دا شان دي. د دوی کور ودانی چې مصر مرسته کوي خو د ناورین کچه دونه لویه ده دا وړي وړي یو تیارا یو تکا پنس دوا او درمل شاید نه کوي. اوس دا اتحادیه دی دوا جوړوونکي د مزار شریف تقریبا دوه درې کنټینر دوا ورکړ. اوس مرکز سره لګیا چې د دې شتوبه واخلو. زمانه نظره دا افغانان دې حد ته رسېدلي دي چې د بهرنیو مرستو په پرتله خپل خلکو سره زیاتر مرسته کوي.
ازرخ شفیزی و چیل آزادی رادیو سره خبری کولی. شیبه پا شیبه تازه خبرونه لا آزادی رادیو سخن. اوریدونکو د افغانستان مسلو ته بیرته راځو. لاندې د میل لپاره ورزو یوې نړیواله موضوع ته د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کړی چې اروپا باید د روسیې د تیلو پیرل ودروي او د اوکراین د وسلو جوړولو ډیری مالی بوج پر خپل غاړه واخلي. دغه چارواکي ویلي داسې ښکاري چې ټرمپ په تونده ژبه د اوکراین اروپایي ملاتړو ته ویلي دي چې دوی باید پر روسیې او متحده چین ډیر مالی فشار واچوي چې کرملین د اوکراین د جګړې پای ته رسیدو ته مجبور کړي. ټرمپ دغه خبرې پرون پنځشنبه پاریس کې د اوکراین د جګړې په اړه د اروپایي مشرانو یوې غونډې ته په ویډیو کانفرنس کې کړي. که څه هم اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د انرژۍ له درکه ځان د روسیې له محصولاتو خلاص کړي، خو هنګري او سلواکیا لا هم له جرمني څخه د انرژي محصولات پیري.
لا خبرونو ور اخوا
یو شمیر فعالان وایي چې رسنۍ د کونړ د زلزلې په برخه کې د مرستو رسونو لامل شوې. دوی وایي چې د مرستو په جذب کې د رسنۍ ونډه د پام وړ وه.
ساحدی رلری وا مونږ تقریبا در څلورم ساعت 50 ساعت پورې مزل وک د مزل نه ورسته کله چې مونږ ته ورسېدوال تا حالات تا غا تدی ویډیو یو په حال شو په مونږ هغه ور پرونه ور کول بعد مو پورته چې د خلک په مشکل کې زخمیان او د دې ترڅنګ شهیدان.
په کونړ ولایت کې اوسمهیز خبريال هارون درد و چې نورکل ولسوالۍ کې د زلزلې د شپې کیسه کوله. د یکشنبې د اګست او د شمې د شپې نه وخت ریختر په کچه شپږ درجه د زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درانه زیانې او مالي زیانونه واړول. د طالبان حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت پنځشنبې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ژغورنې او پلټنې هڅې لا هم دوام لري. په بېلابېلو سیمو کې خلکو ته خیمې نصب شوي او د لومړنیو او عاجلو مرستو انتقال په منظم ډول جریان لري. د کونړ ولایت یو شمېر اوسېدونکي د کونړ زلزلې خبرې پوښي. زلزله ځپلو ته د مرستو راټولولو په برخه کې ډېر اغېزمن ګڼي. د دغه ولایت دوه تنه اوسېدونکو هارون نصري او زلان صافي ازادي رادیو ته وویل
د دغه مرګونی پیخي خبری پوښښت لپاره خبريالانو پر وخت رسیدنه کړی ده او دغه کار د دې لامل شو چې پر وخت حکومت او نړیوالو مرستندویانو ته د خلکو هغه واقعي تصویر او د خلکو هغه ستونزې ورسیږي.
د رسنیو ونډه د مرستې جلبولو په برخه کې بيخي به ساري و کو محلي دی او کو نړیوال دی ساهو ته ځان رسولې د غزګینی هغه ریښتینی انځوري خلکو ته وړاندې کو او نړۍ او ولسونه لدی خبر کړل چې د غلطه د شانتا یو ستر ناورین دی یو لوی ترجی را منځته شوی ده.
د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان هم په ویلامیه کې چې وکپی ازادي رادیو ته را لېږلې د کونړ زلزلې قربانیانو ته د مرستې رسولو په برخه کې د رسنیو پر اغېزمن رول ټینګار کړی ویلي دې پراخې او ژورې پیښې ته د رسنیو له همکارۍ پرته نړیوال پام وختل ستونزمن دي او دوی په خپل دقیق او هر اړخیز پوښښ سره دا ارزښتمن کار ترسره کولی شي. د رسنیزې برخې یو شمېر افغان کارپوهان وایي رسنیو د افغانستان په ختیځ کې د مرګونې زلزلې د خبرې پوښښ په برخه کې ډېرې فعالې وې او په خبرۍ دا فعالیت ډېر اغېزمن و. له دې ډلې مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد او اوس د امریکا د نیویارک په راجستر پوهنتون کې میلمه څېړونکی حمید بیت الله ازادي رادیو ته وویل
دریو برخو کې دا رسنۍ ډېرې فعالې وې. لومړی د معلوماتو د خپروي په برخه کې، دویم په مسولینو او خلکو د فشار راوړلو په برخه کې ترڅو عاجل اقدامات وکړي، او خلکو لخوا د مرستو د راټولولو د انسجام په برخه کې.
افغانستان په ختیځ کې مرګونی زلزلې د پرا خبري پوښښ له امله د خبريالانو او رسنیو د ستاینه داسې مهال ده چې طالبانو په افغانستان کې دوی په کارګر محدودیتونه لګولي چې له امله یو شمېر رسنۍ تړل شوي او په ډېر شمېر سره خبريالان او رسنیز کارکوونکي بې دندو شوي یا هم له دغه هېواده وتي دي. د طالبانو حکومت وایي ځبیولا مجاهد به مخکې ویلي چې د رسنۍ د خپل مالی ستونزو له امله تړل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما هم د اګست په لسمه په خپل راپور کې ویلي وو افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او د مرستندوی هیوادونو د مرستو د بندېدو په ګډون د بیلابیلو لاملونو له امله د خصوصي رسنیو لپاره فضا لا محدودېږي. خو یونما دا هم ویلي وو چې د طالبانو فشار او د رسنیو د محتوا محدودیت د لیدونکو کچه کمه کړې او د رسنیو سکتور ته یې د مالي پانګونې او نړیوالو مرستو مخه نیولې ده. د دې راپور په دوام کې راغلي وو چې ځینو خصوصي رسنیو له یو پر درېیمې خطر نیمایی پورې خپل کارکوونکي کم کړي دي او اټکل دا دی چې دا لړۍ به دوام وکړي چې په پایله کې به د یونما په ټکو ځینې رسنۍ وتړل شي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان د مې په درېیمه د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله ورځ ویلي وو چې په افغانستان کې په ټوله کې له 1540 بیلابیلو فعالو رسنیو اوس یوازې 206 نوي پاتې دي. خو د وزګر شویو او د هغو خبریالانو کره شمېر چې له هېواده وتي دي نه دی څرګند.
او د خبری مجلې پورستوي کې ورزو پاکستان ته هلته د پی او آر کارت لرونکو باندې د پاکستان د پولیسو لخوا فشار زیات شوی او هر ورځ نیول کیږي. زمونږ خبريال یو شمیر همدې کډوالو سره چې پولیسو نیولي خبري کړي او دا راپور چمتو کړي.
د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې د افغان پی او آر کارت لرونکو لپاره د استوګنې مودې پای ته رسیدو سره د دغه هیواد حکومت د افغان کډوالو نیول او ویستل چټک کړي دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته یو افغانه ښځه ده. دا وایي چې پولیسو یې د کورنۍ درې غړي نیولي او افغانستان ته یې شړلې دي. خو په خبره یې دی له خپل یو زوی سره یو ځای د پولیسو لخوا د نیولو او زورونو له ویرې خپل اصلي ځای پریښی او شپه یې د اسلام آباد په یوه پارک کې تیره کړې ده. د میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. د پنجشنبه په ورځ د سپتمبر په 4مه ازادي راډیو ته وویل چې له یو کال زیاتې مودې راهیسې د خپلې کورنۍ له څلورو غړو سره پاکستان ته پناه وړي او اوس چې د ویزې قانوني وخت ختم دی په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
دوی زما میړه څلور ورځې مخکې نیولی وو او دوی ورځې مخکې ریپورت کړ، خو زما اولادونه یې تېره ورځ ریپورت کړل. زه خپله دلته راغلم او په یوه پارک کې یم. نن سهار هم یوې کورنۍ ما ته زنګ ووهه او ویې ویل چې درې موټرونه راغلي او پولیس په شخصي کالو کې ګزمې کوي. کله چې زما ماشومان هم یو وړل، دوی پوځي جامې نه وي اغوستي، ټول په شخصي کالو کې و.
ځینې نور دغه کډوال وایي چې د دوی د ویزو مودې له تیرو دوه میاشتو راهیسې پای ته رسیدلې او پاکستان یې نه تمدیدوي او له همدې امله پولیس هر ورځ په لویو او وړو موټرو کې د افغانانو د استوګنې ځایونو ته د دوی د نیولو او ځورونو لپاره ورسي. د پی او آر کارت لرونکی ملک زابط چې د پولیسو د نیولو له ویرې د پاکستان حکومت لخوا د نیټې پوره کېدو په شپه ناوخته د دغه هیواد له پلازمینه اسلام آباد راوتلی او له خپلې کورنۍ سره افغانستان ته رسیدلی، هم د پاکستان وضعیت د افغانانو پر وړاندې کړکېچن بولي. نوموړي په پاکستان او افغانستان کې د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل. که څه هم تیره ورځ له پېښور او کراچۍ ښارونو ځینو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې پولیسو په غیر رسمي ډول د جماعتونو له لارې اعلان کړی چې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده 15 ورځې نور هم غځول شوی، خو د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبره په اټک او اسلام آباد کې د پی او آر کارت لرونکو لخوا هم رد شوی، وایي چې د پولیسو نیونې او زورونې دوام لري او یو شمیر افغانان هم په دې وروستیو کې نیول شوی او استل شوی دي. که څه هم ګڼ شمیر نړیوالو سازمانونو په وار وار د پاکستان حکومت ته خبرداری ورکړی او غوښتنه یې ترې کړې چې د افغان کډوالو استل ودروي، خو دغه هیواد د خپلې پخوانۍ ژمنې پر بنسټ د شاوخوا 1.4 میلیونه پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو د استلو بهیر ته دوام ورکړی دی. د پاکستان حکومت مخکې له دې د شاوخوا 300 هغو افغان کډوالو استل هم پیل کړي چې د افغان تابعیت یا ای سی سی کارتونه لري. په پاکستان کې د افغان کډوالو د دوامدار نیولو او ایستلو په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو کمیټې په دې وروستیو کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د سې شنبې په ورځ د سنبلې په 11مه یو زرو شپږ سوه دوه دیرش کورنۍ چې ټول ټال نه زره یو سلو شپږ دیرش کسان کېږي د تورخم له لارې.